نس میلیون افغانان په نس ماړه نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لارۍ د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لارۍ د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونو بیا لغیر زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سنډر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله رحمان موږ تر دېش او تلویش ټن جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو چې صادرات وکړو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم که انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لو ګټه ده نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندوی هیوادونو سره د اسانتیا او درامست کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ته به حل شي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار او روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وکړي ورکه چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي. ځکه چې زموږ زراعت د تیرو دروڅل ویش کال څخه پاج ولاړ دی.
روسیه ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې د محل د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادرات او واردات پر مخ تړل شوی ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پر یاد ده چې هغه به وساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به بهر غونډې غوړېدلې
نو وکی شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
د دمینی کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتاب لونځي مسول مصطفی سمون
نسبتاً په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک شوی دی.
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غني چاپ شوی درېدلې
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم کوس داغه د لپاره شرایط مسایل
او د خبرولې پورستیو کې
ډېر پاکي وبې دي. دواړه طرف جوړو به تشکیل شوی دي. میان په دې پرېمان دي. مرغان هم شته پتی
د بوست کلا تر غاوني چاري درې زلي دي. د دې کلا تر غاوني چاري دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بيځای شوې او په مرکز بدل شو. د لشکرګاه شهر په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دولسیزو جګړو ځان منکړې ده چې رغاونه غوړي. د ځینو تاریخي روایتونو لمخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلابوس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فریدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګا کې لرغوني بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
دولت
تاریخ ملت پر اڑن پر دولت پر اڑن لری ولی پر ولسن پر ادا دچ ساتھی اومکاری بور سر وکی ساتھ نبی وکی پر دولت ادا دچ وی رغوی ولی دلت پر مرکزی حکومت مور دا غشتن د چی داس مور تاریخ دی او داس مو ژوندۍ تاریخ دی جمهور ته ګور ورځ په ورځ وی جاړیږي و نړیږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یا د بست کلا د چی زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېری برخې نړیدلې، کیندنې پکې شوي او شاوخوا ځمکې غصب شوې دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړیدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړیدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وي چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته اوس هم هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر شوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته د دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه، نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
د کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشتاله رولکه او دا ورته سمسي، دا ورته منظم سي، دا دلته یو پارکینګ دا سی او شته میلایان د لپاره د تاریخي ځای چې به په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلادس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. چې کارونه کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نه خبره سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوی چې اوس نیمګړی پاتې دی.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونی ځایونه رغونه غواړي. د شوند د پوسټ هم دوی دروازې وی په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
په افغانستان کې وبله د بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختی زدبی بهیر چې له سباندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی جزئیات فریدی سیال پراپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاء الدین همت مل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوی غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونه لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هره برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه پکې بیا ډیره ده. بل خبره دا ده چې بیا بل ونه کره کتنه، کره کتنه یو ونه په شعر یا نظم، یو بل ونه بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. د بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 455 اونیزي ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې له تیرو اتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رډو یادې به مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي پیرزو کړي.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، یو ورځ بل مر یوانې زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پایس پرغی کیږدي. چې هر څه لوی ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد سدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویا فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوال وزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشه مرحله د وجودیت ته. سبا ما ته لره ډیر یا بل ته کم شي، سبا خاوره، سبا څنګه خاوره سم شي، ما يرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبي حصہ معنی به محسوسيږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزر خپل مینه دي سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونې کا غزيږي، او پسخيږي، او ډيريږي، او ترپيږي، او تپيږي. نه مرچته، نه ويره، او نه هيره، غلبې وي ولا بل ډيره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قيمت الله فتا، چې له روح دې نه سيرل لري، نه جسم، نه خلص واحد تعريف لري، نه اسم. دا به څنګه 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 وي او څنګه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو. په هغه ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپریږي، ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپیږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي.
یو عام اړیکه او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیوانات نوري ریسه او ترڅنګ د ادبیات تاریخ.
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انځورم د فهیم بهیر ده، په هندوی فهیم بهیر. او د عامه اړیکو ژورنالیزم څخه ده په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات ناروغي ډاکټر شیراقا.
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده؟
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی ده چې دریم سمستر کې د تدریسی.
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې وي او ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم چې مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو. نسبتا په خو نه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي او دا غا ارتیا لري نورم چې د برخه کار وشي.
ل کابل پراته ستاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته، د افغانستان جنوب لویدیس ته، او هرات ته، او غرب ته، او دغه ولایتونو ته.
یا ولایت خو یو د سده چې د سمستر خلاص نه دي پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سمستر نو سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتنې کېږي نه دا کتابونه موږ څه یو کتاب ته نه شو لګلای. مجبورې چې څو کتاب دی غواړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته اسانتیا یې زری ولګلای.
له شاخلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شاخلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی، هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا پرشتین ولی سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سلوړي افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له 1941 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2015 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو دته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکېم ټکنې شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، نو بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپې د روستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزن د ښځو مسایل وو، مرکې وې پکې د هنرمندانو، د سینما، د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې وو هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري مرامنځته شو یو سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې پلمړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. در رسنې والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده.
شته شته یو ډول ویره خو مخ کینم او قسم مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوبم ساتلې او هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد، غصب، ظلم او دغه چې وو هغه پرزندوه کې انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی دا شیان د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو د طالبانو په ملاتړ به په کې ځنې د دوه هغه مثبت ټکي چې وو هغه به په کې خپاره شوي او د دوی په رد کې به هم خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري به می، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي ګواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شین مکوې. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس داغه د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلې استه؟
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخ کې د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په ډیر لسوای دواته لمریس کال کې مینه مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغستو چې موږ جواز به دوته د منلو یې کنه، بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې مزه پوینې مالا
یعنی د مینه مجلې پاړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تا ته سندې ول شي چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلې یا نه چلې.
نه نه د سی ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګیدلې چې ته یا مجله مچا پوا خو زمونږ خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلی د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پوری مونږ د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام لاره هم مینی مجله په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکی او شین د ویب سټ لاره خپرول د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ شو مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلی ترڅنګ خوغه ویب سټ کې ځنی تخنیکی ستونزې پیښ شوې په 2000 کې بیا په وشتم کې مونږ غوښتل چې ویب سټ هم بیرته فعال کو او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه خبرونو برخه خو بیا نظام بدلون راغی
شپږتیا غنی وچلی دا او تقریبا دا کوم ارمان چې واغه پنیمای کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخه زما خپل خدای ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیا ک رستا نو دا په خپلواک مجلی هغه شخصي مجلی په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندي دوستانو ملګرو پر هنګانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي خدای هم دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په غولس کې پیدا کړو او د خرص لاره به مونږه د مجلی د چاپ لګختم پوره کولو دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنۍ او ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد زد شین د خبره نشي یا د غصب زد کنا یا د جال زد نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنۍ د کارکونکو ملاتړ کو او چا ورته سویلې نشو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدای شوې
لیست لا ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده لا ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر ل دوی څخاورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګ غوړېدلي دا وروسته پکې تر ټولو ګلالې دی په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخت د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې زی دی بس کچې دی کچلم دی ک کتاب دی یو خو خامہ خاملګرې د جواب دی د کندار انزر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام د غزمون مزه د زندګی دا
د شغلی جواب شیر ما ورده د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په وشيبه کې نه وي د مکان په وی لحظې کې هم راځي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول اولسوالي ته ورولو هلته مو د وشایسته ډاند ل تاريخي پسمنځره خبرو خو مخکې تر دې به ل مولا باران واورو د غزنی د اندړو ولسوالي اوسیدونکو مولا باران په سونو د ټایپ کیسټونو ساتلی دی وای په دغه کیسټونو کې دا سهمشته چې وازی په پنځه تیر شیا څلور سره یو دانه سب کړي مولا باران کیسه کوي چې لد څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې څلور کیسټې غوښتي د مالچانه کړي نوري خبرې به د مولا باران لخلي په دې راپور کې واورو چې ما همکار چمتو کړي
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیوپونو په سونو کې سټی ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. مو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټه لرمه زړې پټه کنده ورته وای کندې پټه لرمه درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له دڅخه دغه کیسټي یا پټه په ډیرو پیسو غشتل سوي خونه یې دی ورکړي.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن 12 کلو شاخه بومه څلور پټه ما چې یو چا وغوخته په غوخ کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په غوخ کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپی قیمت درلود. ما چې وغوخته ویل دا څلور پټه راکا زبدا موټر ته درکم نو ما ورته انکار وکمال نه سم درکولای. ما ته کې بلګه سبو خندل ویل وری کزوي ما ورته مزل مې نه پکیږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سپت او بیا نور پټې ورڅخه سپتېږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي.
او ما خپل دو ډیر زره کلداري دی پټې په سپت باندې ور کړې سی او چا سره یو پټو نو مال دې ماته سپت راکا بل پټې جن سپتو ما نو بیا دو ډیر زره کلداري می پور کړې دي.
دا نو مولې په باور چې دغه کې سټي وس په یو نیم 200 افغانۍ یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانۍ یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ 200 افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی دا چې لکه دا چې یو څوک ماز در سفتایي په پټه پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیری سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیری وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کندهاري شهید سودغه پټي دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغا محمد استاد روپ کندهاري بس په دې نامو باندې دي پټي.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلی. دی وای دغه کې سټونو لا اوریدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیمه ته د غرل شوې دوسره یو ښکلې پراختن جوړ شو چې منځري زرونه وړي. تفصیل په دې راپور کې
منډول د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکو وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر خولي زړوبي رامسته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوخي بخي. خو کندو کپر سرک او د نورو اسانتیا او نشتون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خندونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللې او یاد ډنډې لنیزدې لیدلې وایي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېر جګه ارتفاع جوړ کړې ده دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوې دي ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سیلانیانو لا تر اوسه مخه نه ده کړې میان پکې پریمانه دي مرغان هم شته پکې خصوصا د
ایلی داسې جوپی جوپی راځي او دلته کته کیږي او بیزی او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستارې تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلی شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړي چې منډول ته غزیدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. خو لله الحمد دا اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او مشته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله اوری د آزادی رادیوی ادبی مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلې غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړی د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبی خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبی له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مورې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مورې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شغ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښینا سلو ځای نه ورشکاریده. خپل مور ته په یو ساره ورسیده. د هغې څنګ ته په خاورو کې پرلتې ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشتلې میراث شه، اخیر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله، ورته ویې ویل خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنږدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی رادیوی ادبی مجلې دا غنمو هم دومره و شتی وی. زه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
I'm gonna make it right. Jutta vina katil kri